دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار اتنیمې او په کابل کې نهه بجې شوې. نن د زیارت یا پنځشنبې ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. زموږ د نن ورځې 9 ساعته خپرونو په دیولنه ګړی سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او سو سندرې درورو خبرونه له ګل حیاز اورو.
سلیمشه سهار مو بخیر او لمړی د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د زلزلې د کبله له مړو شوو کسانو شمیره 270 نه زیاته شوې ده او امدادي کاروایانی دوام لري. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاحکار وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو واک نه لري خو اثر پرې لري. او آسټریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکی رکاوټونه جوړوي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیره 288 ته رسیدلې ده چې یوازې په خیبر پختونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریاله نن د ان ډی ایم ای د ویب پاڼې د شمیرو په حواله وایي چې په زلزلې کې د 1300 نه زیات کسان ژوبل شوي چې پکې په خیبر پختونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمیره د 1400 نه زیاته ده. د دې ترڅنګ په زلزلې کې 10000 کورونه تباه شوي دي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په زلزلې ځپلو سیمو باجوړ چترال شانګله او نورو سیمو کې امدادي کاروایانی روان دي او ان ډی ایم ای ادارې دغه سیمو ته 3000 کمبلې او 8000 نه زیاتې خیمې لیږلې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې یې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویژن سره د خبرو پر مهال وکړي. نوموړي وویل
کنټرول نه صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو هغه هم ځکه چې دا په دې ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغوی سولې شو او ورته ویلې شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
سرتاج عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 100 ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبان غږ کړی و چې له افغان دولت سره دې خبرو ته کښېني. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال راډیو ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي. دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د رپورټونو له مخې افغانان د خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. خود جرمنی د کورونو چارو وزیر پرون ویلی وو چې د افغانستان او د بلکان هغه زرګونو کډوال به بیرته خپل هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړی ولسوالۍ ده چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له کنټروله وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچی ولسوالۍ ونیوله. ارچی چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري په کندوز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کیږي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. آسټریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکی رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکل لیتس پرون او د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په 10 ورځو کې پیل شي. دې په عین حال کې وویل چې داسې کوم پلان نشته چې ټول آسټریا په شاوخوا کې رکاوټونه ودرول شي. سلوینی هم پرون ویل چې په پوله د کټاری د ودرولو لپاره تیاری نیسی. دغه هیواد وزیر اعظم میرو سرار د امنیت شورا غونډې ته ویل که ضروری و موږ چمتو یو چې فورن کټاری ودرو. سکال تر اوسه پورې تر 100,000 زیات پناه غوښتونکي چې اکثره د شام، افغانستان او افریقا اوسیدونکي دي اروپا ته رسیدلی دي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې واقع عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې په روغتون بمباري کړې او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون باندې تنقید کړې چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د په پیښې تورن کړي. دغه روغتون چې د بیپولي ډاکټرانو ټولنې په صدا ښار کې چلولو د اکتوبر په 26 نېټه په نښه کړل شوی وو خو څوک هم پکې نه وژل شوي. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب مشن پرون ویل وو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نښه کړی. سعودي عرب ویلي چې د پیښې بشپړ پلټنې روانې دي او د بان کی مون په تور یې سخت خفګان څرګند کړی. بان کی مون د تیر نهې په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف هیوادونو برید غندنه کړې وه چې د ده په خبره په روغتون په نښه کړل شوی وو. د بیپولو خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیر کال جون میاشت راهیسې د عراق موسل ښار یې نیولې لږ تر لږه 43 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوي رپورټ کې چې په عراق کې د خبریالانو د یوې ټولنې په همکارۍ ترتیب شوي ویل شوي په تیرو 14 میاشتو کې په موسل کې د رسنیو 48 کارکوونکي اغوا شوي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 10 تنو په اړه هیڅ معلومات نه دي څرګند شوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خپرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري په داسې حال کې چې د دوشنبې ورځې د زلزلې د مرګ ژوبلې شمېره په زیاتېدو ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون پېښور ته د سفر په ترڅ کې د زلزل ځپلو خلکو لپاره د یوه امدادي پیکیج اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر بیا ویلي چې هغه سکولونه چې ودانۍ یې خرابې شوي بېرته به جوړوي.
یا رنټیج او یا بو ته خیمه باندې بوڅ په بیا باندې ریکنسټرکشن دکی دوباره به جوړول غواړي بل تلاره کوم نشته.
په خیبر پښتونخوا کې د ځايي حکومتونو منتخب غړي وایي چې حکومت باید له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
د ضلعو په منځ کې کوآرډینیشن چې دی هغه شی خراب کړي. پکار ده چې حکومت باقاعده او ډیزاستر مینجمنټ سیل جوړ کړي.
او د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنډ دغه ایجنسۍ په دوو تحصیلونو کې د امن پر ځای کېدو او هغه ته د پولیټیکل دفترونو بیرته پرانستلو خبره کوي.
په دوه تحصیلونو کې یارزا او سروکای د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفتر بیا استبلش کول شروع کړل.
له یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي چې په هغه هیواد کې د اکتوبر د 26 د زلزلې د مړو شمیر 288 ته ورسید. په داسې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د پیښور د دورې پر مهال د خیبر پښتونخوا د زلزلې ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شوو شمېر 288 ته رسیدلی دی. د NDMA په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي او 1440 ژوبل شوي دي. په غونډمل کې د ژوبل شوو شمېر 1440 دی. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب سیمو کې 15 او د پاکستان د انتظام نه د کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. NDMA د شوو کورونو په اړه زیاتوي چې 14,000 او د 200 نه زیات کورونه تباه شوي دي او خیبر پښتونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 12,000 او د 900 نه زیات دی او په قبایلي سیمو کې 300 کورونه او په ګیرګیت بلتستان کې 1,000 دېرش کورونه ړنګ شوي دي. د ذکر د 13 ورځ د پېښور د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی و. د مړو شوو لپاره 6,000، ژوبل شوو لپاره 1,00,000 او د مازګرانو لپاره 2,20,000 روپو اعلان کړی و. بلخوا د چهارشنبې په ماښام خبري کانفرنس د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل دي او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نور علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوی وویل چې سبو وزارتونو ته ویلې شوي دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوي د ولسي ځایونو نشاندهي دې وکړی شي. د ده په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 100 اربو روپو اعلان هم شوی دی، پس کې چې لواری ټنل لپاره 26 اربو روپې شامل دي.
رابی اکرم خان، په پاکستان کې د تیرې دوشنبې ورځې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو ودانۍ هم یا خو په بشپړه توګه یا هم تر سرحده خرابې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي چې ورته د رسیدلو معلوماتو تر مخه له 800 د زیاتو سکولونو ودانۍ خرابې شوي او هغه چې په بشپړه توګه ړنګې شوي، ماشومانو ته به د کرایې په کورونو یا هم خیمو کې سبق خول پیل کړي. په داسې کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومت غواړي چې د خرابو شویو سکولونو د بیا جوړولو کارونه ژر تر ژره پیل کی. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د اسلام آباد رپورټ راکوي.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پښتونخوا کې د 800 زیات سکولونو ته زیان رسیدلې چې پکې شاوخوا 100 سکولونه په مکمل توګه تباه شوي. د سره سره د سوات پوهنتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عتیف خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغیدای شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پو پروفیسر قبله ایاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثره شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي یو ځوان شفیق گیانی مشال رډیو سره د خبرو په وخت ویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کیږي، خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي، خاص کر سکولونه، نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګې مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې شامل نه دي. دارنګې د یونیسټو چکم دي، خاص کر سوات یونیسټو چکم ده او شرنګل چکم دي یونیسټو، هغه ته هم وی چې جزوی نقصان ورسېږي.
د یاد وړ ده چې د 2015 په خونړۍ زلزله کې 3,601 تعلیمي ادارې متاثره شوې وې چې پکې تر دې دمه یوازې 1,415 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تیرې دوشنبې ورځې زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي، په هغه صوبه کې له نویو جوړو شویو ځایي حکومتونو تمه کېدای شي چې په مرستندویو هلو ځلو کې زیاته ونډه ولري، خو د دغو حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي او دا چې اړونده حکومتي ادارې زلزله ځپلیو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې باید له دوی سره همکاري زیاته کړي. پر دې موضوع ما هارون بچا جوړ کړی دا رپورټ. په پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې لسګونه کسان مړه کړي او یو د پام وړ شمېر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوې، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی خلکو ته په ښه توګه رسېدلی او مرسته ورسره کولی شي، خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رارسېدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي. زما کور حجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو، او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم هم دراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دوري وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترې نه وکړي.
له
وزیر اعظم څخه زموږ مطالبې دا دي چې موږ ته د پیسې بیلې کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغه سې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړی شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي او له حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راضی زلزلہ راضی نو پکا دے میکینزم کار شروع کی دانے کے ریسورسز نہیں کوآرڈینیشن چی نہیں آگا شہ خراب کی منگ و بخبل کیپیسٹی کے پورا کوشش کروں چیز ہم نے سکی کہ منگ بکاؤ ولګ د موسر خودونا ذاتی دومره ریسورسز خو نه یې کنه. اوس مثلا د چا کور راتاو شه ده، د چا دکان راتاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. په کار دي چې حکومت دې نو باقاعده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کړي، دلته یو کوآرډینیټر مقرر کړي چې کوته بدا امداد څنګه رسید.
هڅه مو وکړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو خو د بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي ترڅو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
دا مشال ریډیو ده.
بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شویو لپاره له بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. ویس برمک پرون په ولسي جرګه کې وویل که څه هم ولایتي ټیمونو د مرستو رسولو پروسه پیل کړې خو دا چې دا مرستې ټولو ته ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه هم مرسته وکړي. د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت باید زر تر زره زیانمنو شویو ته مرستې ورسوي خو له بلې خوا داسې ویل کېږي چې حکومت د مرستو په رسولو کې پاتې راغلی دی. صفي الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمېر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي. همدارز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکاري اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو ځکه چې هغوی هم چمتووالی ښولی او خپلې مرستې وکړي. ښاغلی برمک وویل چې په نهو ولایتونو کې د دوشنبې ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 556 تنه ټپیان کړي او 2613 کورونه یې وران کړي چې له زیانمنو شوي سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونو خپلې هڅې پیل کړي دي. امریکا، هند، ترکیه، بریتانیا، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړی چې له ډلې د ترکمنستان 130 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلي او د قطر $100,000 هم له سترې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ ژوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمېر تر رښتینې شمېرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی دی. خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شوی سره د مرستې پر رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې. د ریاکتر په کچه د 2.0 درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و د دوشنبې په ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او ګاونډي هیوادونه ولړزول چې زیات ځاني او مالي تلفات خلکو ته واړول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کول شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. عزیز زیاته کړې پاکستان، امریکا او همداراز چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عزیز دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړو چې د افغان دولت سره خبرو ته کښېني. له پېښوره زموږ همکار زبی شفق رپورټ لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونه تر هغې څو ورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د رواني میاشت په 26 نیټه په امریکا کې د دې هېواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربېره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو. نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو. نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په مثبتې جهې هغوی پرمخ بیایي، موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هېڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي. نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ور ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هېواد په مری خارګوټي کې پیل شوې، چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د یاد ایجنټ صاحب په درو تحصیلونو کې امن پر ځای کړل شوی دی او دا چې هلته به ډېر زر د پولیټیکل ای دفترونه بیرته پرانیستل شي. د زیاته کړه چې په جنوبي وزیرستان کې به د پاکستان پوځ سرتیري تر هغې موجود وي چې ټوله سیمه له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه کړې نه وي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د سولي وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارځکښې یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولي وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو دپاره نیکمرغی زیری دی.
ایریا د اپریشن لاندې وه، دلته خلک سپیشلی درې مسعود در بدر وو. پولیټیکلی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زیاتر وانا او ټانگ تا محسوس شوی وو. هغه کې نن دلی را روانه ده. د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندگانو پر انتهایی خوشحالی موکا ده چې نن مونږه د ساوت وزیرستان ایجنسی په دوه تحصیلونو کې یارزا او سروکای د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د سو سو کلونو پس پل دفتر بیا استبلش کول شروع کړ.
پولیټیکل ایجنټ دا هڅه کوي چې اوس به مرستیال پولیټیکل افیسر او د دوی عملہ د ټانگ په ځای په سروکی کې موجود وی. قبالیون په خپل مشکلات او مسلې حل تال کوي.
موږ تحصیلدار و هم الته موجود وی په موقع باندې او داسې په تیار ځای ته هم چونکې نوې ریټرن شوې ده، علاقہ آباد شوه. اوس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمار چې خلک خپل وړو وړو مسلو د پره بجای چې د تیار ځای نه ټانگ تر راسي، نو هغه موږ وایو چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته حل کیږي.
ظفر الاسلام د یو سوال په ځواب شوویل چې پوز با تر هغه وخته پورې هلته موجود وي چې په ټوله سیمه کښې امن او پولیټیکل نظام فعال شوی نه وي.
ډېر کلونه پس پولیټیکل ایډمنسٹریشن خپل دفترو ابدکارۍ دپاره روان دي، نو ضروري خبره ده فار د ټایم بینګ به آرمی هم موږ سره سایډ بای سایډ سیکورټي پرپز دپاره موجوده وي چې کله حکومت دا فیل کی کہ اس علاقے کے مکمل امن رہو نو ان شاء اللہ العزیز دا کرونا بیا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن تو واپس ملاو شی
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہاں وویل چھ دنوی کال دے دریم سلورم میاشتے پورے با دے سولی وزیرستان بند تا سلونو لدا او مکین کش ہم امن وی او دے دغو تا سلونو کا بالیون با ہاں حالتا لش دول شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو بیرہ اسماعیل خان
د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې خپلې ولیکنه د هغه هیواد لکبالی سیمو څخه د بیکورټل شو خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یو وزیر په حواله ویل شوي چې د کبالي کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې نه دي پوره کړل شوي. د لیکنې تفصیل ما هارون باچا اوري. د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونشو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د این ټی ایس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدای، بلکې پکار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو اف 14 جټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلی او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلی، وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د ګلپاڼې په غږ دا غزل درته اورو.
صبح شام ملا سنیولی دی دو آکڑ من صبح شام ملا سنیولی دی دو آکڑ من ساد خدایا ساد مہرو دو وفا کر من ساد خدایا ساد مہرو دو وفا کر من صبح شام ملا سنیولی دی دو آکڑ من ساد خدایا ساد مہرو سواد دایا ساد مہرو جو وفا کرم سوگ دی
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سحر نه نیمې بجې شوې لګولیازا لن خبرونه اورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمېره 288 ته رسېدلې ده چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال لاړو خبریاله نن د ان ډی ایم ای د ویب پاڼې د شمېرو په حواله وایي چې په زلزلې کې د 300 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د بارانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونه پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل پر مشال اړیکې ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. آسټریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکي رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکلیتینس پرون د خپل هیواد پارلیمان ته ویل د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل شي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګواکې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې پر روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون باندې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه په پیښې تورن کړي. او د بی پولي خبريالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې د عراق موسل خاري نیولي لږ تر لږه 14 خبريالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي.
لن خبرونه ګولیا زور ول وسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن هم لکه د تیر ورځې په څیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې اداري په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکي مشرک رسپانه خپلې اداري کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوې خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې، کومه چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا که څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثره شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موخه یې متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چېرته چې تر اوسه حکومت رسېدلی نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو نو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. د کومینه چخکاره تضاد په نظر راځي. ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کامی مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او دغه رنګ د ټولې خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه هلې ځلې شروع کړې وي. دریا اخیری کلی کی باید چی سیاسی مشران د انا قربانی ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پوره نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډان خپل ادارې کلی کی چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کوم چې د هیواد ته لوی فائدہ ده. ولې اوستان دښنه سرګند شوی چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړی کرخه پروت دی. ادارې چې سرکار له پدې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کېدونکې تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان پدې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لګ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچ خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله لیکلی چې په تیره یوه لسیزه کې د ایشیا بحر الکاهل سیمه د څه باندې 1400 قدرتي آفتونو ښکار شوي او د سیمې د هیوادونو حکومتونه باید د موسمي بدلون له وجې د دغه ډول ناورینونو د راتګ لپاره تیار واوسیږي. بلخوا د الجزیرې ټلویزیون پر پاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یوه لیکنه خپره شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو رپورټ کې ویل شوی چې په تیرې ولسیزه کې د نړۍ سلويخ فیصد آفتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خوښه 15 لک خلک مړ شوي، 1.5 کروڑ متاثره شوي او دې سیمو ته پکې د 530 ارب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا رپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا را د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 1.5 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میشت دي. ځنې بیا د غربت له وجې په غرونو او یا د سیندونو په غاړو اوسیږي چې قدرتي افتونه یې نیغ په نیغه وځپي. نوموړي وویل پکار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول د افتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه یوه لیکنه کې راغلی چې که څه هم دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په څیر د دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د یرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار تر سره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړې چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په موقت ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خوده لوی ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباری په غوښتنو کې مرسته کوي. راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیاو چې وکولی شي د دې هیواد لاندې شوې برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلوال اپوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې په راتلونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سهشنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریا او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سهشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو ورډین کوم مشال ریډیو ته وګی. روسیا وایي طالبان او داعش غړي د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي چې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روسیې دا ادا ورسته لدی وکړه چې په هیوا رپورت کې وویل شول چې روسیا د داعش پر ضد افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. عصمت ساروان پر دې موضوع رپورت لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکو فوویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینوې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداری اعلان کړې ده راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیل وی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت الته جوړي تر څو په منځنۍ اسیا په هیوادو شمله وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډیری د تاجکستان د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
افغانستان د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډیر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونه یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زای وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼه په یو راپور کې ویلي و چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همدارس وای چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې لډیر په خور راهیسی شته. خود عطف نقطه په لوګر کې د ویروسي الوتکې للویدو او د هغه د پیلوټ ل نیول کېدو وروسته و.
په لوګر کې چې د دې کوم پیلوټ نیول شوی او هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په کېدو دي. دا سه معلومات شته چې پاکستان واری د طالبانو او د روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کی او د غوی مرسته ترلاسه
کړه. د پوینا پاکستان هم له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسیې د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی. تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فراکې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان سوله غواړي بېشکه چې غواړي
نو ډېره سخته راباندې تېره یا هر څه
تېرېږي مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
په پاکستاني ډان ورځپاڼه کې د خبريال زاهد حسین لیکنه خبره شوې چې پکې هغه ویلي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوعا د کامی سلامتیا مشاور په توګه مقرر کړ دی، خو نوموړی د کامی سلامتیا د ټولو وړخونو په اړه همرا تجربه نه لري چې په کار وي. لیکوال وایي د پخوانی جنرال ټاکنه ښیي چې پاکستاني حکومت د کامی سلامتیا په اړه لا هم په پخوانی او تنگ فکر عمل کوي چې زیات ګټور کار نه دی. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل وروي.
پردان ورسپانه کې خبريال زاهد حسین لیکي بل اخر د پاکستان وزیر اعظم د قامي سلامتي مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوعا ته دند وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت همدا وجه چې نوموړي ته دا ډېره ګرانه و چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وایي پخوانی جنرال ناصر جنجوعا یو باصلاحیته قمندان وو او په بلوچستان کې د بلوچ ملت پال وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی وو، خو د قامي سلامتي مشاور څوکۍ ډېر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قامي سلامتیا سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپل ماهرانه او علمی رائے هم ورکوي. لیکوال وایي د قامي سلامتیا سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دند سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرني او امنیتي تګلارو پر ټولو خواو غالب او برلاسه دی. زاهد حسین کاغي مسأله دا ده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوی تصور ومني او تر اوسه دې ته خالصتا پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قامي سلامتي پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینې معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي، بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدده غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپل لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قامي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېره مهمه ګڼل کیږي، نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیگنیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې وسنۍ سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر و، خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قامي سلامتیا دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي، خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
د تاریخ پاڼه
داره د سختون خوا صوبه زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
اردن کو پخوس کې یو شمیر کمومره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. دوی وایي کورنۍ بے وزله دي او له مجبوریت په خار کې درانه کارونه کوي. دوی په وینا د کورنۍ اقتصاد کمزور دي او دوی اړ دي چې د خپل کورنۍ او د خرڅې یو برخه پوره کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې وو.
دا مهال په خوست ښار کې خورا ډیر ماشومان په درنو او وزمینو کارونو بوخت دي. دوی د کورنیو د مشرانو په شان دنده لري چې هر ماښام کور ته پیسې یوسي او د کور خرڅ او خوراک پرې راونیسي. دا ډول ماشومان د موټرو له مستریانو سره په شاګردۍ، ریډي چلولو، سبزي خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوخت دي. د محمد رحمان پرون یاتن 14 کلن ماشوم آزادۍ رادیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي:
دلته ولډینګ کری کوم، سخته وله، خو څوک بل کور مزدانه ده، دغه مجبوری ده چې د کون کریالنډ او کور کریالنډ چې دا کورونه کوبل مزدانه.
یو بل تن 14 کلن ماشوم وایي چې د مزدورۍ په پیسو ځان ته کالي او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي، خو تر څنګ ښوونځی هم لولي.
نوم یې مته اولاده، بازار کې پیاز او الوګان خرڅو. الله کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالي وکړو، سامان وکړو، خوراک لپاره دلته کار ته به ما شپږم سیم کې بیرته راځم، بیا دلته کار.
په خوست ښار کې یو کس چې د فلزکارۍ یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره وړو ماشومان هم په کار لګیا دي. د پښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومانو باندې دا درون کار کوي وایي:
زما نوم احمد اکبر، دلته د پلیسکاري کوو، دا داړې کړکۍ جوړوو، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمن دي، ډېر سخت کار دی. مجبوریات یې بس چې کار ونه کوي څه طریقه نه صحیږي. زه سپینګیری یم، مجبوریات یې پوهش.
د ماشومانو د درنو کارونو په اړه د خوست ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو، سختو بېوزلو او هغو کسانو چې په نشه یي توکو روږدي دي اولادونو ته یو روزنتون او یا وړکتون جوړ کړی چې درې سوه دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
په روزنتون کې موږ درې سوه ماشومان، هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمن دي، یعنی یتیمان دي، یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد دي، یعنی پلار یا مور یې، هر یو دا حتمي نه ده چې پلار یا مور یې احتیاط مغوي، دا ډول ماشومان موږ په دې کې نیسو، یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډېر وي، دوی بې وزله وي.
کمال الدین زدران زیاتوي چې دوی سره 500 ماشومان لیلیا دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکو کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې د درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې دي د ماشومانو سره ښه چلند وکړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم پکو گوری نو تو بوی داگا احمد گل پنکاری سکه زمیدار زیبا دا خلی غریب
دا پختنو پر خورا نام نه دا هنرمندان و حلی زلی پس دول اغیز منی کردی دی
دا حالا تا سی دی سندری و یون کی دی و کموسیقاران دی دا دول دا دغی مسئله سار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکیگی
امارت با خیده روان دی پایی که دا موسیقی دا پارا بیلی و شاندار زیده انشاءالله دا غا مسئله با الله خلی
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اردن کو د چک جمهوریت یو لومیالی سندرغاړی کیرل گات د زړه د ناروغۍ له امله پرون د هیواد په پلازمینه پراګ کې په یو روغتون کې بستر شو. نوموړي خپل لومړنی آډیو البم په 1998 کال کې جوړ او له پخواني شوروي اتحاد څخه خپور کړل چې 4.5 میلیونه کاپۍ یې وپلورل شوې. د ګاد د هنر او د مرکزی اروپا د خلکو ترمنځ دغه د مینې په اړه نوریاس نوري دا رپورټ جوړ کړی دی.
Vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám.
دا د چک مشهور سندرغاړی کارل ګوت دی چې د ورپېښې ناروغۍ له امله نن د پراګ په یوه روغتون کې بستر شو. اووه شپېته کلن ګوت په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دی د یوې نامعلومې مودې لپاره ټول کنسرتونه او په غونډو کې حضور لغوه کوي او هیله کوي چې ټول د ده د شخصي ژوند درناوی وکړي.
پرهغه تیرش پا دی زردهی و حمله را غلی و دی اچک پریما تلویزیون خبر ورکل چه جراحانو تیرش پا دی گارد دی زرده عملیات تر سر کرل دی هغه دی رختهی وزیاد پاڑا نور چه ندی ویل شوی گود چه دی مرکزی اروپا یو تر طولو و تلی سندر غاڑی بل کی گی دی لومبی زل لپاره پا 1922 کال خپل سندر خبر اکره هغه پا پخوانی چک سلواکیا چه وروست پا دو خپلواکو چک او سلواکیا هیوادونو اوویشل شو او چک جمهوریت که نه دیر جزلی دید بر طول و غور ناری نسندرغاری مقام خپل کرده لومنانه هنری آلبومی پا 1922 کال که پا پخوانی شوروی اتحاد که خپور شو چه 4.5 میلیون کاپیه او پلورل شو اتکل که گی چه گوت پا دخپل هنری فعالیت پترس که شاوخوا 3 میلیون آلبومونه پلورلیوی په یوه سندره کې دی د مینانو د زړه حال داسې بیانوي کله چې مینان په زرینو شپو کې ژاړي د دوی درد لا زیاتیږي د بڼکو په شان ګرځي دا یو دوامداره درد دی لکه د کرسمس د واورې په څیر بې واره مینان لا هم ژاړي چې توره تیاره رنیږي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شن
او سم اوریدون کو دا مشال ریڈیو دا سلام پختونخوا خبرونه دا پای پا دی شیبو که دا کرن خان پا غگ دا اکبر سیال دا غنظم تاستا او رو تراغی روستا دا مشال ریڈیو خبرونه دوام لري
د مشال پنوم
ساس د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه